السلام علیکم درن اوریدونکو د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته ز احمد تکل ساسو هر کلی کوم. نن سه شنبه د 1303 هجری لمریز کال د وری یا حمل 12 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل لومړی سره برابر ده، او لنن سره د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. په دې نیم ساعت خبري مجله کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي پر افغانانو غږ کړی چې د خپلو رایو په کارولو سره د خپلې خوښې ولسمشر غوره کړي. پر دې او نورو مسایلو په دې خبري مجله کې راپورونه لرو، خو لومړی واورئ خبرونه. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو مسؤلې ادارې د انتخاباتو ترسره کولو ته چمتو دي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه د خپلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو لپاره د مشتریانو په لټه کې دي، او روسیه اعلان کړی چې د اوکراین لویدیځو پولو ته له نږدې سیمو څخه خپل پوځي ځواکونه باسي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن له افغانانو غوښتي دي چې په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره داسې یو ولسمشر وټاکي چې د دوی هیلې عملي کړي. ښاغلي رسموسن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون مهم وباله، او ویل دوی به په دې کار سره دا یقیني کړي چې نوی افغان ولسمشر په خلکو کې قوي ریښه لري او د افغانانو په خوښه ټاکل کیږي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو اړوندې ادارې د راروانو انتخاباتو مدیریت ته چمتووالی لري. د دې وزارت ویاندې ماري حرف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د دې پرمختګ هرکلی وکړ.
We do believe that the Afghan electoral institutions are better prepared to administer.
مونږ باور لرو چې د افغانستان د انتخاباتو ادارې د 2009 کال په پرتله ښه چمتو دي چې د دې انتخاباتو مدیریت وکړي او درغلي پیدا او مخنیوي وکړي، ځکه فکر کوم چې دا یو ښه پرمختګ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشرۍ ځینو کاندیدانو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. امریکا په افغانستان کې د خپلو ډیرو ځواکونو پوځي تجهیزات پلوري. په داسې حال کې چې د امریکا پوځ له افغانستانه د وتلو لپاره تیاری نیسي، امریکایي چارواکي وایي د ماین پر وړاندې د مقاومو ځانګړو او پرمختللو موټرو په ګډون د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د خپلو وسایلو او تجهیزاتو د پلورلو لپاره د مشتری په لټه کې دی. په هغه بیان کې چې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا خپور شو، ویل شوی چې اسلام آباد د دې زړو پوځي تجهیزاتو له پیرودلو سره لیوالتیا ښودلې. افغان حکومت له دې مخکې له امریکا غوښتي و چې پاکستان ته د دې وسایلو له ورکولو ډډه وکړي. روسیه اعلان کړی دی چې خپل یو شمیر ځواکونه بعد د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد پولې ته له څیرمه سیمو څخه وباسي. د جرمني حکومت وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې له دې سیمې د یو شمیر سرتیرو د ایستلو خبره کړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د پوځي تمرینونو له پای ته رسېدو وروسته یې یوه پیاده غونډ له جنوبي راستوف سیمې څخه وتل پیل کړي، خو د سرتیرو د شمیر په اړه معلومات نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون وویل که دا راپورونه تایید شي نو دا به یو ښه مقدماتي ګام وي. تیره میاشت روسیې خپل لسګونه زره سرتیري د اوکراین سره پولې ته واستول. له دې سره دا اندېښنې په زیاتېدو شوې چې د روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو وروسته ښایي روسیه د اوکراین نورې سیمې هم لاندې کړي. په همدې حال کې جرمني، فرانسې او پولند د اوکراین په اړه د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي داسې یو کانفرنس باید وروسته له هغه پلان شي چې په اوکراین کې د مې په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي او روسیه هم باید برخه پکې واخلي. د فرانسې حکومت یوه ورځ وروسته له هغه استعفا وکړه چې د ولسمشر فرانسوا اولاند سوسیالیست ګوند د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د پام وړ څوکۍ له لاسه ورکړې. د فرانسې صدراعظم ژان مارک ایراو پرون ورځ خپل او د خپل حکومت استعفا اعلان کړه. لګرستا ولسمشر اولان اعلان وکړ چې د کورنیو چارو وزیر مانوئل والز د صدر اعظم په توګه ټاکلی. والز یو منځلاری ګڼل کیږي چې د قانون او عمومي نظم د ټینګښت په مسلو کې د خپل سخت دریځ له کبله په فرانسویانو کې مشهور دی. او په هندوستان کې د امریکا سفیر له خپل دندې استعفا اعلان کړي. په غو خبر پانه کې چې پرون په نوې ډیلی کې د امریکا د سفارت لخوا خبره شوه د میرمن نانسی پاول د استعفا د دلیل په اړه څه نه دی ویل شوی. یوازې دومره یادونه شوې چې میرمن نانسی پاول له 10 کلن خدمت وروسته استعفا کوي. نوموړي وروسته له هغه په هندستان کې د امریکا د سفیر په توګه له خپل دندې استعفا کوي چې په 13 دسمبر میاشت کې په نیویارک کې د هندۍ ښځینه ډیپلوماتي نیولو او تلاشۍ د هندوستان او امریکا ترمنځ چې دوه متحدان دي ډیپلوماتیک روابط ترینګلی کړل.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به آسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 12.5، په کندهار کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 23.5، په هرات کې آسمان وریځ دی د تودوخې لوړ درجه 24.4، په مزار شریف کې به هم آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 21.8، او په جلال آباد کې به آسمان لمر وي د تودوخې لوړ درجه 29.4.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله ورې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي پر روان انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون به د دې څرګندوي وي چې د افغانستان نوی ولسمشر د خلکو په خوښه غوره شوی.
My main message is to encourage
سما مهم پیغام داده چې افغان رای ورکوونکو وه هڅوم سود انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او په پراخه توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
په کابل کې د برتانیا سفارت د برتنوي ځواکونو په لاس په هلمند ولایت کې د ملکی وګړو د وژنې په اړه د رسنیو راپورونه رد کړي دي. په سرپل ولایت کې د ولایتي شورا یو کاندید تختول شوی او روسیه وایي چې له امریکا سره د شوی تړون لمخه د افغانستان پاولز د هلیکوپټرو د ورکولو پلان به عملی کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې اسلام آباد د افغان حکومت هغه نوی تورونه چې وای په افغانستان کې ورستې تروریستي حمله په پا پاکستان کې تنظیم شوی وي رد کړی دي. په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو. راسره اوسئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسمسن له افغانانو غوښتي چې په انتخاباتو کې خپل رای وکاروي او خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړي. رسمسن له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل په راتلونکو انتخاباتو کې به د افغانانو پراخ ګډون د دې څرګندوي وي چې نوی ولسمشر د خلکو په خوښه ټاکل شوی او د هغوی غوښتنې منعکسوي. په عین حال کې افغان چارواکو یو ځل بیا ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د بهرنیو استخباراتي ادارو هڅې به کوم ځای ونه نیسي. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ناتو مومنشي اندرس فوګ رسموسن وایي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون ډیر مهم دی او باید د نوي ولسمشر انتخاب د افغانانو د غوښتنې څرګندوي ووسی. له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د ناتو مومنشي پر افغانانو غږ وکړ چې په پراخه توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل راتلونکي ولسمشر په خپل خوخه د خپل رایو لاري وټاکي.
My main message is to encourage
اندرس فوګ رسموسن وایي زما مهم پیغام داده چې افغان رای ورکوونکي وه هڅوم سود انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او په پراخه توګه په انتخاباتو کې برخه واخلي. دوی به په دې کار سره د یقیني کړی چې نوی افغان ولسمشر په خلکو کې قوي ری خلري او د نوموړي انتخاب د افغانانو د خوښۍ څرګندونه کوي. د ناتو مونشي اندرس فوګ رسموسن دا خبرې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې کړي چې ټاکل شوی سې شنبه پیل شي او د چهار شنبه په ورځ پکې د افغانستان د راتلونکو په اړه هم خبرې وشي. په عین حال کې افغان حکومت یې وار بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي او د دې انتخاباتو د امنیت په اړه یې ډاډ څرګند کړی. دا ولسمشر حامد کرزی وایي اندی مل فیضی د دوشنبه په ورځ لزینو رسنیو سره په خبرو کې وویل افغانان تر بل هر وخت سیات وست خپل هیواد حالات درکوي او په انتخاباتو کې په پراخ کډون سره به په ټول هیواد کې ملي اراده څرګند کړي. لارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر د ویندوی له خولې زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی لري او د خغلی فیضی په وینا د بهرنیو استخباراتي ادارو هغه هڅې به بریالۍ نشي چې غواړي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره په بشپړه توګه چمتو دي. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي ښاغلي داوودزی د وزیرانو شورا ته د انتخاباتو د امنیتي چمتووالي په اړه په ریپورټ کې وویل د امنیتي ادارو ارزیابي ښیي چې د رای ورکولو له وزره 198 مرکزونو څخه په 190 فعال له امنیتي ګواښونو سره نه دي مخ چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکوونکو لپاره پرانیستي وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د برتانیا سفارت د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې برتانوي ځواکونو په تیرو کلونو کې په هلمند ولایت کې ملکی خلک وژلي. لدې مخکې ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي وو چې برتانوي ځواکونو په هلمند کې ګڼ شمیر ملکی افغانان پر هغه مهال وژلي چې دوی هلته دیره وو. د دې راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا په کابل کې د برتانیا له سفارت وغوښتل چې خپل حکومت ته ووایي څو په دې اړه وضاحت ورکړي. د خان محمد سین پراپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
په افغانستان کې د برتانی سفارت چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو په هلمند ولایت کې په خپل فعالیتونو کې هڅه کړې چې له مخالفینو سره د نښتو پر مهال ملکی خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا سرګندونه ورسته له هغه کیږي چې څو ورځې مخکې د ډیلی میل په نوم رسپانې د یو برتانوي پخوانی پوځي افسر له قوله راپور ورکړ چې برتانوي پوځونو د هلمند په ولایت کې له 2006 څخه تر 2009 میلادي کال پورې په ځینو حالاتو کې ملکی خلکو ته پام نه دی کړی او پرته له جرمه یې وژلې دي. پر دې مسالې د یکشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې پراخ بحثونه وشول. د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د برتانی سفارت لاره د هغه هواد له دولت وغوښتل چې د ډیلی میل ورسپانې د راپور په حق لدی د افغانستان خلکو او حکومت ته وضاحت ورکړي. آزادی رادیو د دوشنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې د برتانی له سفارت څخه د دې مسلې جزئیات وغوښتل. په افغانستان کې د برتانی سفارت ویان چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. آزادی رادیو ته د موضوع په اړه د خپل هیواد د غبرګون په حق لپاره ډیر احتیاط سره داسې لیکلی جواب ایمیل کړ.
په هر پیښه کې چې ملکی تلفات وي زموږ د ژورې خواشینۍ سبب کیږي. موږ ممکن هڅې کړي چې د داسې پیښو مخه ونیسو. هر عمل چې برتانوي ځواکونه کوي د هغه چلند سره مناسب دی چې دوی ورسره مخامخ کیږي. برتانوي ځواکونه چې عملیات کوي پوځي ضرورتونه په پام کې نیسي او له نړیوالو بشري قوانینو سره سمې کوي. د افغانانو د ژوند ساتنه د ایساف د ماموریت یو عمده او اساسي هدف دی.
ځینو رسنیو لیکلي چې د برتانی یو پوځي افسر جګړن ریچارډ سټریټ فیل چې اوس مهال برحاله نه دی په هلمند ولایت کې پوځي دنده ترسره کړې او په دې وروستیو کې د افغانستان پر حالاتو یو کتاب هم خپور کړی دی. رسنوی د ریچارډ سټریټ فیل په حواله لیکلی چې د برتانوي ځواکونو له خوا د هلمند ولایت د سلګونو بیګونا خلکو وژنه د دې سبب شوی چې د سیمې یو شمیر خلک د مخالفینو په لیکو ورګټ شي. د افغانستان خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې په بهرنیو ځواکونو د ملکی افغانانو د وژنو تورونه لګول کیږي، بلکې ډیر ځله داسې پیښې شوي چې ملکی خلک د بهرنیانو له خوا وژل شوي دي. پر دغو پیښو افغان حکومت پر وخت انتقاد کړی او بهرنۍ ځواکونه بخنه غوښته ده.
افغانستان تا چند روز محدود دیگر
نننی بحث مو په افغانستان کې د انتخابات
مراکز بسته او مراکز هسته که تامین امنیت صورت
باور مایی است که شاید صدمه بزرگ به اشتراک مردم وارد نخواهد کرد.
هر کاندید په انتخاباتو کې د شفافیت خبره کوي.
شفافیت د انتخابات همیشه تر سوال لاندې.
نخبگان سیاسي د کشور انوز روی محورای کوچک
به دی مخلوط شوی برگو باندې چه او کم کوی
با هم برنامه مشترک میان شبکه جهانی آریانا و رادیو آزادی.
پنجشنبه د مازیګر څلور بجې له آزادۍ رادیو نه.
سمگ غاگل آزاده راژیو آوری قدر منوریدون کتا وقت ده سهار او بجی او پینزل از دقیقی ده ده خپراونه پا دوام که ده نور راپورونو ده آوری دوله پر راس راوسه خو ده شبا پا مکلی ده مهم خبرونو لندیستم. د ناتو عمومي منشي له افغانانو غوښتي چې په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره داسې یو ولسمشر وټاکي چې د دوی هیلې عملي کړي. اندرس فوګراسموسین له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون مهم وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو اړوندې ادارې د روانو انتخاباتو مدیریت ته چمتووالی لري. د دې وزارت ویاندې ماري هارف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتو ادارې د 2009 کال د انتخاباتو په پرتله ښه چمتو دي څو د انتخاباتو مدیریت وکړي، درغلی پیدا او مخنیوی وکړي. امریکا په افغانستان کې د خپلو ډیرو ځواکونو پوځي تجهیزات پلوري. په هغه بیان کې چې پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفارت خپور کړ ویل شوی چې اسلام آباد د دې زړو پوځي تجهیزاتو له پیرودلو سره لیوالتیا ښودلې. روسیې اعلان کړی چې خپل یو شمیر پوځي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد له پولې ته له نږدې پرتو سیمو څخه باسي. جرمنی، فرانسې او پولند د اوکراین د بحران په اړه د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو غوښتنه کړې. د فرانسې حکومت یوه ورځ وروسته له هغه استعفا وکړه چې د ولسمشر فرانسوا اولاند سوسیالیست ګوند د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د پام وړ څوکۍ له لاسه ورکړې. او په هندستان کې د امریکا سفیر له خپلې دندې استعفا کړې. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون په نوې ډیلي کې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوه د میرمن نانسی پاول د استعفا دلیل نه دی روښانه شوی. او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه چې جناقا الکوزی کړې.
دا چې په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته ګوتې په شمار څو ورځې پاتې دي، زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د انتخاباتو د څارنې، شفافیت، امنیت او غبرګونونو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د څارونکو د ونډې او اهمیت په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي: د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه باید ډیره زیاته توقع ونه شي. تر ټولو مهمه مسله په دې هیواد کې د روان کال دسمبر میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو د پوځي ماموریت ختمېدل دي، او دا ځکه چې افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د ثبات او امنیت د ستونزو په حل کې ډیرې زیاتې هلې ځلې وکړې، او دا ستونزې به د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته نورې هم زیاتې شي. خبرونه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې یا فیفا د کارکونکو مرزیه فراز خبر راخسته چوي دا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو سخت او مهم وخت دی. خبرونه زیاتوي فیفا به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د څارنې په مقصد په ټول هیواد کې شاوخوا 10,000 څارونکو ځای پر ځای کړي، او د رایو په 399 ناحیو کې به د اسنادو، رای چونو او نورو بې نظمیو یا درغلیو څارنه کوي. خبرونه د مرزی دا خبر هم راخوځي چې وای د افغانستان تیری څلور ملي رای ورکونی یا انتخابات د رشوت ورکونو، غواخونو او شخړو تر اغیز لاندې وو. حتی د فیفا څارونکو هم د رایو په مرکزونو کې غواخل شوی ول. د کاندیدانو استازي به د رایو په مرکزونو کې له وسلو سره ولاړ ول او د خلکو بیره ورڅخه کېدله. فارن پالیسی د فیفا د کارکونکو د سرګندونو په دوام کې لیکي: د انتخاباتو په ورځ یعنی د حمل په 14 به د څارونکو شکایتونه چې د ټلیفونونو او پیغامونو له لارې دوی ته رسیږي ثبتوي او د کورنیو چارو وزارت ته به استوي. که چیرې د کورنیو چارو وزارت سمدستي عمل ونه کړي، دوی به خبري رسنیو ته وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا متحده ایالات او متحدانه باید د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې په ډېر آرامۍ سره ومني تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی، او د امریکا د پخوانی سفیر او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بلاره کېدل په نامه د کتاب لیکوال رونالد نیومن څرګندونې راخستې چې وای د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې به په دې هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو په ګټو ډیر زیات اغیز وکړي. د نیومن په وینا د دې وخت را رسیدلی چې موږ واقعي هیلې وکړو او دا خبره یقیني کړو چې زموږ امریکایانو اعمال زموږ له ګټو سره ارتباط لري. د متحده ایالاتو د حوصلې ډیپلوماسي به تر ډیره حده موږ دغه مقصد ته ورسوي، او دا ډاډ به ورکړي چې په تیرو 10 کلونو کې په ډیر زیات قیمت او قربانیو سره ترلاسه شوې لاسته راوړنې د عجلې له امله له منځه نه ځي. واشنگتن پوسټ ورسپنه وړاندې لیکي د نړیوالې ټولنې له هلو ځلو او د انتخاباتي سیستم له ښه کېدو سره سره د حمل د شپاړسمې انتخابات به له درغلیو او شخړو سره یو ځای وي. د ورسپنې په باور د تیرو څلورو انتخاباتو بریاو ته په کتنې د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې سیمه ییزو زورواکانو، قومندانانو او طالبانو زیاته پانګونه کړې او کېدای شي د انتخاباتو د ګټلو او یا هم ګډوډولو په مقصد ترلاسه کړې منابع په دواړو خواو یعنی مشروعیت یا غیر مشروعیت کې ولګوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان دولت لخوا پر پاکستان لګول شوی تورونه به د دواړو هیوادونو دوه اړخیزو اړیکو ته زیان ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دوشنبه په ورځ په یو خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې پاکستان په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي پیښې او د افغان دولت هغه تورونه غندي چې وایي پاکستان د دې بریدونو تر شا لاس لري. په دې اړه تفصیل له پېښور ښار د ازادۍ راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان دولت هغه تورونه رد کړي چې ګنې دا هیواد په افغانستان کې پورستیو تروریستي بریدونو کې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د دوشنبه پر ورځ خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان دولت لخوا په دې هیواد کې پورستیو تروریستي پیښو کې د پاکستان لاس بلل د افسوس وړ خبره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا سرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د ډېرېدو په خبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر د دوشنبه پر ورځ د وزارت ته ورغوښت او د وروستیو بریدونو په اړه یې ورته اعتراض وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې هم دا راز راغلی چې پاکستان مخکې هم د افغان دولت تورونه رد کړي او دا ځل هم پر پاکستان لګول شوي ټول تورونه ردوي. په افغانستان کې په داسې وخت کې په تروریستي پیښو کې ډېروالی راغلی چې په دې هیواد کې په راتلونکي اونۍ کې ولسمشریزي او دولتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان د میرمن تسنیم اسلم په حواله لیکلي چې هیواد په افغانستان کې د شفافو او خپلواکو ولسمشریزو ټاکنو غوښتونکی دی او د افغان دولت دا ډول تورونه چې ګنې زموږ هیواد د افغان دولت او د افغان طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې خنډ دی د پاکستان پر هغو اسو او هلو ځلو د اوبو اړولو مترادف دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې افغان ولسمشر حامد کرزي د یکشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفون خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې پورستیو تروریستي پیښو کې ګاونډی هیواد پاکستان لاس لري. افغان ولسمشر همداراز ویلي وو چې پاکستان د افغان دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډونه جوړوي او نه پرېږدي چې افغان طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره خبرو ته کینی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان دا میرمن اسلم وایي چې د افغان دولت دا ډول تورونه د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو منفی اثر پرې باسي او باید له دې ډول تورونو ډډه وشي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې په داسې وخت کې په تروریستي بریدونو کې سرګن ډېروالی راغلی چې ټاکل شوی دا د روانې میاشت په 16مه نیټه په دې هیواد کې ولسمشریزي او د ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدر منوریدونکو د راپورونو د لړۍ دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو کاندید حسین نظری په سرپل ولایت کې د وسلوالو مخالفینو لخوا تختول شوی. د سرپل ولایت امنیتي چارواکو او د انتخاباتو د کمیسیون سیمه ایز دفتر دا خبره منلې او ویلې دي د کاندید له خپلو لسو ملګرو سره تختول شوی. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکو دا منلی چې د ولایتي شورا یو کاندید له خپلو لسو تنو ملګرو سره د انتخاباتو په درشل کې تښتول سوی دی. د دغه ولایت امنیت امر سخیدات حیدری ازادي راډیو ته ویلي چې حسین نظری او ملګری د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول سوی دی. دی وایي حسین نظری په بغاوي سیمه کې داسې مهال د وسلوالو طالبانو له لورې وتښتول سو چې د سرپل له مرکز څخه د بلخا په لوري روان وو. تر اوسه د دوی په اړه کوم معلومات لاسته نه دی راغلی. د امنیتي چارواکي وایي چې د پلټنې عملیات یې پیل سوي دي. دغه پیښه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د سرپل د امن نظم قومندان نورالله نورخیل رسنیو ته په خبرو کې په ټول سرپل ولایت کې د انتخاباتي سایټونو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د ژوند رنگونه د پزړپوري مرکو لوړاندې کولو مخکې د خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د روسیې ولسمشر د جرمني صدر اعظم ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې یو شمېر روسی سرتیري د اوکراین سره پر پوله له پرتو سیمو وځي. د دې سرتیرو د شمېر په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د روسیې دفاع وزارت ویلي چې یو روسی کنډک له جنوبي سیمې راستوف څخه وتل پیلوي.
په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې سرتیرو د وروستیو ځای په ځای کېدونو په اړه نړیوالې اندېښنې دوام لري، روسیې اعلان کړی د اوکراین له ختیځ سرحد څخه یو شمېر سرتیري وباسي. د جرمني حکومت وایي دا مسله د دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې یاده کړې. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د پوځي تمریناتو له پای ته رسیدو وروسته یو کنډک د جنوبي سیمې روستوف څخه وتل پیل کړي. د روسیې د دفاع وزارت دغه سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي چې له دې سیمې وباسي، خو په یو کنډک کې کېدلی شي له 300 څخه تر 1200 پورې سرتیري شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي جین ساکي ویلي کچېری دا رپورټونه تایید شي دا به د هر کلی وړ یو مقدماتي اقدام وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي د سرتیرو په شمیر کې دا کمی د وزید د خکېدو یو وړه نښه ده. تیره میاشت د اوکراین په سرحد کې د لسګونو زره روسي ځواکونو ځای پر ځای کولو د اندېښنې زیاتې کړې چې روسیه ښایي د کریمیا له لاندې کولو وروسته د اوکراین ځینې نورې برخې هم اشغال کړي. مسکو وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته ویلي اوکراین په اساسي قانون کې اصلاحاتو ته اړتیا لري څو د دې هیواد د مختلفو سیمو د خلکو حقونه او ګټې وساتل شي. پوتین تر دې مخکې په اوکراین کې د روسانو او د هغه کسانو د ګټو د ساتلو یادونه کړې چې په روسي ژبه خبرې کوي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ویاند وایي مرکل او پوتین په اوکراین کې د حالاتو د باثباته کولو لپاره په راتلونکو اقداماتو هم خبرې کړې دي. بلخوا جرمني، فرانسې او پولند د اوکراین په اړه د یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې ده. د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دا یو کانفرنس باید روسیه لاغه پلان شي چې په اوکراین کې د می د میاشتې د ولسمشر انتخابات وشي او روسیه هم باید پکې برخه واخلي. د دوشنبه په ورځ په جرمني کې لغونډې وروسته د جرمني، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دا ډول کانفرنس جوړول بل اوکراین څخه د ملاتړ یو قوي پیغام واستوي او په اوکراین کې به د ضروري اصلاحاتو په اړه د بحثونو لپاره یو فورم رامنځته کړي. د درې وړو هیوادونو له اوکراین، مالدووا او ګرجستان سره د اروپایي ټولنې او روسیې د داسې خبرو اترو وړاندیز هم کړی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د تړونونو په اړه وي.
د ژوند رنګونه
سی اول نوم را تا واخلی.
ما نوم براد گل دی، د جمعه گل زوی، د پروان ولایت، د سیاگرد، د ولسوالی.
چوم را وقت کیگی چه پا نشه رو گدی شویه؟
لسکالا پا ده پلیت بوتی بندیه دیر د افغانستان زوانان اختش و زب فرن پا کابل که د 320 پا شپخانه که د مالجی لاندیم او د نور و ورونون تمام افغانستان د ورونون از خواهش کن چه پا دی پلیت بودی بنده اخته نشی او خدای دیوگان دی دیر دکترانو تا دی خدای برکت ور کن، خدای دی خورت راو کن چه دی دست دی وطن او د خلق و خزمت که.
سنگ راغلی پا خپل خوخ راغلی کمچا راوستلی دلتا؟
ز خپل پا خوخ راغلم پا دی خوخ خرالم چې په یو مجلس کې د یو دوه ورونو یا قوم خیش خپل په مابین کې یو بل ته ویلې چې فلانی ته کم شی مه ورکوه چې هغه معتاد دی، معتاد اعتبار نه لري. بس په هغه ورځ باندې ما د خپل د ځان سره قسم وخوړه چې ولاکه زه نور په دې بوټي باندې بیا ورګرش.
یعنی یو غیرت درته وده؟
بالکل ما ته غیرت ودریده.
یعنی مونږ په ټولنه کې په ښه سترګه نه لیدل کېږي هغه څوک چې نشه کوي؟
نشه بس کلن نشه.
چا ځورولې؟ چا ځورولې هغه وخت چې نشه مو کوله په کور کې یا نور چا؟
خیر خو هغه به څه کو چې وایي. بس
اوس څنګه دلته خوشحاله یې؟
زه خوشحاله یم د دې ډاکټر صاحبانونه چې د دې تمامې ورونو مالجه دلته کېږي او بېرته د خپل کور ته کورنۍ ته سالم صورت باندې رسېږي. زه د ټولو نه مننه کوم.
ښه دا ځینې روږدي کسان نور دي معتادین، هغه ګیلې کوي چې شفاخانې چیرته دي؟ څه وایې هغوی ته؟ هغوی وایي چې شفاخانې نشته دي. هغوی ته څه وینا لرئ؟
هغو ته زما وینا دا ده چې راشي په خپل سرسترګو یې وګوري چې آیا څنګه د دې مریضانو چپرکټونه، غذای او خویشی کمپلې او هر څه په وخت رسېږي. مفت مرجانی د چای یوه روپۍ پرې مصرف نه راځي په چا باندې. نو د ټولو نو نه ما خواهش داده چې دغه بودین از آن وساتی
سلامتی
دیوار.
قدر منوریدونکو لده پزلپور خبراتر و سره ده خبری مجله پایتر و